درنه عزت منو اوریدونکو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شو او تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز مجاهد جواد
نن د سه شنبه یا نه ورځ د کال 2013 د جون د میاشتې شپږشتمه نیټه دا وخت شوې ده. دا مهال په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه د تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو او لومړی هم تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د امریکا ستره محکمه نن د پنځو مسلمانو هیوادونو په وګړو باندې د ډانلډ ټرمپ د سفری بندیز په اړه هوکړه وکړه چې دا د ډانلډ ټرمپ د ادارې له پالیسیو څخه پیوی جنجالي مسله کې د ټرمپ ستره بریا ښیي.
بلې خوا د نړیوالو کارپوهانو د یوې سروې تر مخه هند په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو زیات خطرناکه هیواد دی. په دغې سروې کې افغانستان په دوهم، پاکستان په شپږم او امریکا په لسم ځای دی.
او د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون لخوا په فاټا کې د پښتونخوا د اسمبلی لپاره په یوه ورځ د ټاکنو کولو د خواست ردولو وروسته د فاټا مشرانو اوس غوښتنه کړې چې په یاده سیمه کې دې له ټاکنو وروسته په نوي ورځو کې دننه انتخابات ترسره شي.
سرټی کې تاسو واورېدله او په دې خپرونې کې نور مهم موضوعات راپورونه او مرکې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
نو قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ڈی وی خبری خبرونه اوری او وینی لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واوریدل. نن د امریکا سترې محکمې د پنځو مسلمانو هیوادونو په وګړو باندې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سفری بندیز په اړه هوکړه کړې، یعنی هغه سفری بندیز یې منلی دی چې دا د ټرمپ د ادارې له پالیسیو څخه یو ډیره جنجالي مسله و چې د ډانلډ ټرمپ بریا یې یقیني کړه او د هغه لپاره د بریا په توګه شمیرل کیږي. د همدې موضوع د سیړلو لپاره د ویډیو لینک له لارې زموږ ګران همکار پیر زبیر شاه د محل په اړیکه کې دی. پیر صاحب، لومړی خبرونه ته په خیر راغلی.
په خیر
پیر صاحب. د امریکا د سترې محکمې دغې وروستۍ پریکړه ته چې د پنځو مسلمانو هیوادونو د وګړو په اړه یې د سفری بندیز په برخه کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له فرمان یا د لومړنیو خبرو سره همغږي ښودلې، په دې اړه کاردونکو ته معلومات ورکړي چې دا به څه اغیز ولري په راتلونکي کې په دغو هیوادونو باندې.
جی، دا خو دا سدا چې کوم دا د صدر ټرمپ یو ټول نه زیاته دا سه فیصله وا چې ډیر زیات اعتراض په وسو، ډیر متنازعه فیصله وا او په دې چې دوه ورته د اړ دا بندیزونه ولګول هغه بیا عدالت ورته بند کړل او دا یو ډیر مهمه فیصله ورزونن او د شمې ولیدل چې ټوټل نه کسان دي د سپریم کورټ په هغه شی پنځه کسان په حق شی او چلور کسان د بندیزونو خلاف وو. نو یو خو په نن په امریکا شی په دغ باندې ډیر بحث وو او خلکو صدر ټرمپ دا وایي چې د امریکا سلامتی د دفاع لپاره دا ضروری ده چې دغ هیوادونو نه خلک رای نسی امریکا ته، خو انور وای چې نه دا د مسلمانانو خلاف چې کوم دوی پارټی شي کوم جذبات دي دا هغه کاسي کوي او دا یو نظریاتي تور باندې دا بندیز لګیدلای دا. نو دا ډیر مهم یو فیصله دا او صدر ټرمپ ته فلال بریالای په دغه فیصله شي او دا پنځه ملکونه دي د ایران دا یمن دا ورسره سومالیا او بل چې کوم سیریا د شام دا ورسره نارت کوریا شمالي کوریا او بیا ځنه داسې خلک دي چې هغه وینزویلا نه تعلق ساتي هغوی باندې هدا بندیزونه دي. نو دا به موږ مخ شګورو خدا دا چې کوم صدر ټرمپ پالیسي دي هغه یو دا ګټه ورته سوی ده او دا به داسې ده چې دا به نور هم مضبوط شي صدر ټرمپ خپل سیاسي هغه شي او سپریم کورټ څنګه داسې ښکاري چې ریپبلیکن چې کوم دي دا پنځه کسان دوی به مستقبل څنګه داسې فیصله کوي چې کوم به صدر ټرمپ په حق لوي.
پیر صاحب، د امریکا د ملي امنیت مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې لکه څنګه چې تاسو ویل نه یوازې په دغو پنځو هیوادونو کې د ترهګریو ګواښونه ډيري لوړي کچې ته رسیدلې دي، ولی زموږ تاسو په سیمه په پاکستان او افغانستان کې هم ترهګر خورا زیات فعالیتونه کوي، څه فکر کوي په دغه سفری بندیزونه کې به په راتلونکي کې پاکستان افغانستان او د ته ورته نور هیوادونه هم ورګډ شي او څنګه؟
نو فلال خو داسې څه خبره نسته، خو خامخا څرنګه تاسو وویل چې دلته داسې واقعات سوي دي چې کوم شی پاکستانیان سپیشلی انوالو وو. یو چې شی داسې حمله سوي وه چې هغه شی یو امریکنای او افغان امریکنای پکښې انوالو وو، نو کېدای شي ما څرنګه وویل چې اوس صدر ټرمپ لاسونه دي مضبوط سوي، هغه سره عدالت هم ولاړ ده او هغه دا ډېره غټه ګټه وه. دغه باندې اعتراض هم ډېر وسوه، نیوکې پرې ډېرې وسوې او اوس مو پرې لګیا دي، نیوکې کېږي پرې لګیا دي. خو چې فرض کړه دغه دغه علاقو شي دا مسله وي دا ترهګري والا او هغه ځینې کسان دلې راځي ژوند کوي او بیا داسې تخریبکاري شي ترهګري شي انوال وي، نو اندازه به دا وي چې دا کوم لیست دا د پنځنه زیاتېدا هرشي او ډېر ګمان دا چې پاکستان هپکشه یا افغانستان دواړه دا پکشه واچوي.
ډېره زیاته مننه پیر زبشتا کور مودم.
ډېره مننه.
د استودیو څخه تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غواګیس او وینیس قدر منوریدونکو د مهال زو هم دغه موضوع ولوري ته چې تاسو ته مو وړاندې پر تفصیل واخستو غواړو یو راپور په دې ترڅ کې تاسو ته وړاندې کوچی. د امریکا ستري محکمې د نه یاسي شنبې په ورځ د پنځو اسلامي هیوادونو چې پکې ایران، یمن، سومالیا، سوریه او شمالي کوریا شامل دي په دوی باندې بندیزونه ولګول او په دې هوکړه سرته ورسېدله چې دا د ټرمپ د ادارې یو لوی لاسته راوړنه وه د هغه په پالیسیو کې. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار احمد فواد لامې وړاندې کوي.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایي په کار ده چې ټول ناقانونه مهاجر په فوري ډول او پرته له دې چې محکمې ته حاضر کړي شي له امریکې وایستل شي.
منګه داسې یو سیستم غواړو چې کچرته خلک په ناقانونه توګه امریکې ته راننوځي بیرته لدی ځای لاړ شي.
وایټ هاوس د ګول یادو شنبې په ورځ وویل چې دوی نشي کولای تر هغو پورې چې د مهاجرو د کورنیو کیسونه واوریدل شي دغه کورنۍ سره یو ځای وساتي، ځکه بشپړ اسانتیاوې په دې برخه کې نشته. بل پلو د امریکې د سرحدونو د ساتنې کمیشنر کیوین مک الینن بیا ویلي چې چارواکي نشي کولای د مهاجرو په حق له صدر ټرمپ زیرو ټولرنس پالیسی یا د نزغم کول او تګلاره پلی کړی او هر هغه مهاجر بندي کړی او محکمې ته یې کش کړی کوم چې په ناقانونه توګه امریکې ته نه نوځي. همدارنګه امریکې چارواکي هڅه کوي چې داسې یو تګلاره جوړ کړي چې د هغې لمخې ناقانونه مهاجر محاکمه شي خو کورنۍ سره بیل نشي. تیر اونۍ صدر ټرمپ یو فرمان صادر کړ او په هغه کې وویل چې هر هغه څوک چې په ناقانون ډول امریکې ته نه نوځي باید بندی او محاکمه شي. خود دې ترڅنګ د ناقانونه مهاجرونو د حقوق بچانو د بیلولو پالیسی ختمه کړه. د امریکای د دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې د دفاع وزارت حاضر دی په خپل پوځي اډو کې ناقانونه مهاجرو ته د حقوق د کیسونو تر ختمېدو پورې ځای ورکړي او داسې دوه پوځي اډې په ټکزاس کې هم شته.
زه په جزئیاتو نشم تاییدولی چې له هغه اډو به څنګه کار واخیستل شي. منګ با د هغه کسانو د پاره د زی برابرولو په برخه کې چې د داخلي امنیت د ادارې په بند کې دي هر ډول اسانتیا چې هغه اداره ورته اړتیا ولري برابر کړو. په دې مسلې به هر اونۍ کار وکړو.
صدر ترامپ غوښتي دي چې امریکې ته د ناقانونه مهاجرو لپاره د مقدمو د درجولو موقع ورنه کړی شي او زر تر زره دي بیرته ستانه کړل شي. خو په امریکا کې د مدني ازادیو ټولنه چې لنډ نومې اکلو دی د اتوار په ورځ وویل چې د صدر ترامپ دا غوښتنه د امریکې د آئین خلاف ده. د اکلو په سازمان کې د مهاجرو د حقونو د چارو کارکون لی ګلرنټ وویل
د آئین جوړونکو ویلی دی چې باقاعده مقدمه د ټولو وګړو حق نه دی، نه دا چې د ټولو امریکایانو، او هغه دا خبره قصدي کړې وه چې ټول خلک که امریکایان وي او که نه وي د عادلانه مقدمه حق لري.
په همدې حال کې د ګول یا دوشنبه په ورځ د ټکزاس ایالت په یو سرحدي ښارګوټي کې احتجاج کوونکو د مهاجرو د ساتنې د یو کمپ مخې ته احتجاج وکړ او وی ویل چې په ناقانونه مهاجرو دي جرمي تورونه نه لګول کیږي. د امریکې اټرنی جنرال جف سیشنز بیا وویل چې د امریکایانو د خوندیتوب دپاره دي د ناقانونه مهاجرو پر وړاندې مقدمه درج کړی شي. جف سیشنز وویل چې که داسې ونه شي نو
دا به د هغه کسانو دپاره چې په قانوني توګه دلته راغلي خپل نوبت ته انتظار وباسي او د مهاجرت باقاعده درخواست یې ورکړی وي یو سپکاوی وي. او تر ټولو اهمه خبره ده چې دا کار به نور کسان هم دې ته وهڅوي او مخکې یې لا هڅولي چې لا زیات ماشومان په ناقانونه ډول له خطرونه په ډکو لارو دلته راولي.
د ډیری امریکایي سیاستوالو په نظر په امریکې کې د مهاجرت سیستم نیمګړتیاوې لري، خو وایټ هاوس وایي چې اوس ډیموکراټان نه غواړي دا سیستم ترمیم کړی شي. ډیموکراټان بیا د مهاجرو سره د سلوک په برخه کې صدر ترامپ ملامت کړي.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
نو قدرمن اوردونکو تاسو د وایس اف امریکا خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او ویني. هم په همدې موضوع پاتې کیږو لکه څنګه چې وړاندې مو په راپور کې واورید. نن د امریکا سترې محکمې یا سپریم کورټ د پنځو مسلمانو هیوادونو په وګړو باندې د ټرمپ د سفری بندیز په اړه هوکړه وکړه، یعنی دغه سفری بندیز یې ورسره ومنه چې دا د ډونالډ ټرمپ د حکومت د پالیسیو په منځ کې تر ټولو یوه جنجالي مسله وه چې د اوږدې مودې راهیسې د میاشتو میاشتو راهیسې په دې مسله باندې بحث کېده او د امریکا په بیلابیلو یو شمېر محکمو کې د دوی په وړاندې د رد غږ هم پورته شوی و. په همدې اړه په سټډیو کې را سره زمونږ یو میلمه دی، ساجد تارر صاحب. دوی د ټرمپ لپاره د امریکایي مسلمانانو د تنظیم مشر یا امریکن مسلم فار ټرمپ اورګنایزیشن مشر او چارواکي دي. سټډی مشي، ویلکم ټو اور سټډیو.
ټینک سو مچ.
د معلوماتي پوښتنه به له دوی نه دا وی چې دوی د ستره محکمې د دغه پریکړې په اړه څه ډول خبرګون څرګندوي. وات از یور ریاکشن آن دیس نیو سټپ فرام سپریم کورټ اباوت دی امیګریشن لا اور اف آی کین سے لیمیټیشنز؟
اٹ هاز ا بیک گراوند سنس دی ڈونلڈ ٹرمپس کمپین. اٹ واز ون اف دی پرامیس ہی میڈ اٹ to make sure the people those are coming in this country, they are not threat to the American lives and the American property. But his message was twisted even then during the campaign. I wanted to tell your viewers, this list was not Donald Trump's list. It was made during the Obama period. And these countries are not all Muslim countries. There's North Korea is not Muslim. Venezuela is not Muslim. Plus, at the same time, I wanted to explain why the ban and what is so important. I mean, so if you look at these countries, they hardly have any writ of government there. if any person who is coming from them countries to U.S. borders, their documentation, their passports cannot be confirmed. So this is very important to the security of the country, and I believe this is a victory. The case was this, you know, decision was made. Either the president had the power, presidential power, to ban this or not. But he today was decision came that yes, he had a power to ban it. But I will reject the name Muslim ban. But this is a ban from the countries those hardly have any rate of government. But the liberal side and a lot of people, for their own political mileage, they put the ban on Muslims, which is not. Two countries are non-Muslim, and the countries those are in there, there's hardly anything verifiable.
Thank you. So we will share a translation, short and brief, with our audience, and then I'll have my second question.
اوریدن کو ته بزوی ما چې ساجد تارل سه بوئی چې دا بندیس چې نن سپریم کورٹ دا فیصله ومنله د دې شاته یو تاریخ شته دی هغه وایي چې پریزیدنت ترامپ د خپل انتخابي مهم پروژه کې دا وعده کړې و چې هغه هیوادونه چې هغه د امریکې سیکیورټی یا امنیت ته خطر جوړوي د هغې نه چې کوم وګړي برازي نه په هغوی باندې یو بندیز لګوي او بیا دې دا هم وایي چې دا لیست چې کوم د پنځو ملکونو دی نو دا یوازې پنځه ملکونه نه دي دی کې دوه غیر مسلمان هیوادونه هم شامل دي یو شمالي کوریا ده یو وینزویلا دی او دی وایي چې دا لیست د پریزیدنت یا صدر اوباما د وخت نه جوړ شوی نو دی وایي چې ګنې دا د هغه د د ښاغلی ټرمپ خپل جوړ شوی لیست نه دی بل خبره دی دا کوي چې یاره دې ته دا ویل چې ګنې دا په مسلمانانو باندې بندیز لګوي نو دا غلطه خبره ده او یو ځل بیا هغه دا دلیل ورکوي چې دې کې اووه ملکونه دي پنځه مسلمان هیوادونه دي او دوه غیر مسلم دي چې یو وینزویلا دی یو شمالي کوریا دی دی وایي چې کم لیبرل یعنی روشن خیاله خلک چې دي یا کم د مخالف ګوندونو خلک دي هغوی دا غواړي چې دې ته دغه نمبر کې چې ګنې دا صدر ترامپ مسلمانانو باندې بندیز دی دی وایي چې دا خبره زه رد کوم.
Mr. Tarar, though you rejected that it's not a Muslim ban, but the majority of countries, including in this list, they are from Muslim world.
Of course.
And before it was even more than five. Also, Muslim advocates in Washington and also some other, like American Civil Liberties Union, they have tweeted and they call it a clear discrimination against Muslims. How do you look to their comments?
Again, I told you, I have a different difference of opinion. Donald Trump was always against the troublemakers, not against the Islam. And it is not possible. It's the second biggest religion on the planet. More than 1.5 billion Muslims. You cannot single out the biggest religion on the planet and you can be either prejudiced against them. It's not possible. But here, like I told you, his presidency is very unique. The media, the left-wing media has been twisting every single message he has. And yes, he has not been successful, correcting his messages, like current situation on the border. I mean, say people are relating the situation to him, even though it's an old issue going on since two administrations. So he is not against Muslims, or his will is not to ban Muslims coming to this country, but yes, he want to make sure whoever comes to this country, he is aligned with American values and he's not a threat to American lives and property. Mm-hmm. So I definitely reject that, and I have seen, I have been working with him since more than 2 years, and I haven't seen that he's a racist or prejudiced against any religion mm-hmm. or any race.
درنو اردوونکو ما فقط دومره پوښتنه مخکې دین چې هغه تاسو ته نفیس په توضیحات درکې د ما دومره پوښتنه ورڅخه دا و په داسې حال کې چې تاسو دار دوي چې دا د مسلمانانو په وړاندې یو سفری بندیز نه و ولې په دغه لیست کې تر ټولو اوږد کتار د مسلمانو هیوادونو د په خاله 15 هم زیاتو چې وسه 15 ده او دوی د ته په جواب کې ویل
چې صدر ترامپ چې دی هغه دروان کارو خلاف دی هغه د مسلمانانو خلاف نه دی او دی بیا دا وایي چې ولې به د مسلمانانو خلاف وي ځکه چې اسلام چې دی هغه د غټو مذهبونو نه یو مذهب دی یو شر یو شپږ بلیون خلک د دې سره دی او بیا ورسره د دام ویل چې یاره د هغه چې دا کوم اداري سیستم چې هغه کوم جوړ کړی نه دا د نور نه لږ بېساره دی یونیک ته به سار دی او بیا ځین وخت کې چې کوم کین اړخه میډیا دی یا دی چې کین اړخه میډیا چې دن اغه هم داسې مسلې روچته یی چې غواړي د صدر ټرمپ ځینې پالیسیانې چې دي یا تګلارې چې هغه خلکو ته داسې وښیي چې ګین یاره هغې کې یو توپیر شوی دی یا چا سره امتیازي چلن شوی دی، نو دی وایي چې دغه شي زلزلې نو دی دی هغه ردوي او ورسره دا هم وایي چې یاره هغه داسې د کوم مذهب یا د کوم نسل یا تو کوم خلاف نه دی.
ډیره زیاته مننه، تھینک یو سو مچ فار کمنګ ټو وایس آف امریکا ډی وی سټډیو.
تھینک یو. مای پلیژر، تھینک یو سو مچ.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې څه یې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
تاسو وی وی ډیوی ته غواکی هستی او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه ویني. له ملتیامو مننه. او سم راځو د پاکستان په اړه یو مهم راپور ته. د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون لخوا په فاټا کې د پښتونخوا د اسمبلی لپاره په یوه ورځ په ټاکنو کولو درخواست ردولو وروسته د فاټا مشرانو اوس غوښتنه کړې چې په یاده سیمه کې دي له ټاکنو وروسته د نوي ورځو دننه دننه انتخابات ترسره شي. له سیمې د ډیوی خبریال مدثر شاپری دا راپور چمتو کړی.
د قبایلی بلابلو ضلعو سره تړاو لرونکو د پیپلز ګوند فعالینو د خبري غونډې په وخت ګیله کوله چې تیر حکومت په خوانی فاټا کې د انتخاباتو مسله حل نکړه او انتخابي کمیسون ته پریښودا. دی ویل که هغه وخت په دې غور شویو نو کمیسون ته به د صوبایي اسمبلۍ حلقو جوړولو کې مشکلات نو، او د ټول هیواد په شان به دغلته هم د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې وې. خو د مرکزي اسمبلۍ په خوانی غړی ساجد تورې ډیوه توای د عمومي ټاکنو نه پس باید قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی ټاکنې د یو کال لپاره اونه ځنډول شي، بلکې دا د نوي ورځو کې دنه نوکړی شي.
کاردار ہے چھ 25 جولائی باندھ کر نکی کی ندا مطلب چھ 15 ستمبر رہتا ہو کی خنل نہ بعد کم نے دری میاشی جی پکار ہے پدی 90 ڈیز کی دا انتخابات ہوشی کچیر دا انتخابات پہ 90 ڈیز کی انوش ولو یو کال بات کی کہ نمون قبائل تا ڈیر واٹ نقصان دے دے اگ نقصان وا جی نہ مطلب دے چھ قبائل و بیا مطلب دے ڈیر ڈسٹرب شی اور تیرو تا بلو چھ کہ مین ریزن دار ہے چھ کم 3 بلین روپے دی اگ و مطلب دے حکومت نو کی ریلیز کی کاغات روان یو کال کی ریلیز وی او مطلب کم سیٹ اپ اور اگر سی ایم دایل انہوں نے کہ قبائلوں کی بداقی کی داقی کی چکل ایمان نمائندگان پر صوبائی اسمبلی کی موجود نہیں دی مقصد داشو دا ایتم نوشو.
او ممن ضلع سره تعلق لرونکي جنگریز خان ممن وای کدیا د ضلعو کې د صوبایي اسمبلی ټاکنې تر ډیره وخت اوزنډې دي، نو نه یوازې بد اغیزې به په قبایلي ضلعو وي بلکې د ټولې صوبې په سیاست په منفي اثرات وي.
د دې نقصانات خو ډیر زیات دي په صوبه باندې دي، او سابقه پټه چې کوم دی د هغه پولیس اوم بد د فسکې د نقصانات دغه دله یو میگا پروجیکټ شروع کی پړمبي بجټ کې تقریبا 2 بجټ سره سمثینګ په دې کې راځي، او دې بجټونو باندې د پټه اولس وځي. نو دې نقصانات زما په نظر باندې د سابقه پټه د اولس چې اوس ته موجوده کومه پټه ازلا شي هغه ته هم ډېر نقصان دی، او د ملک د صوبې په سیاست کې یا پروتنو کې سیټ اپ باندې هم بیلټ کیږي. دا
د یادونه وړ د فاټه پښتونخوا کې د شاملې دوه پس دغه وو ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره شپاړس عمومي سلور د زنانو او یو چوکۍ اقلیت تونه لپاره ټاکل شوی دی، او دغه ته چې د صوبایي اسمبلی په چوکو انتخابات وشي نو د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې به چوکۍ د یو سل سلیریش نه یو سل 500 ویختو ته جګی شي. او د دې نه وړاندې نورو سیاسي ګوندونو هم غوښتنه کړې ده چې دغه ته د صوبایي اسمبلی انتخابات عمومي ټاکنو نه پس زر تر زره ترسره کړي شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
نوې زت پنا اوریدونکو خبرونه دوام لري. څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل چې د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون لخوا په فاټا کې د پښتونخوا د اسمبلی لپاره په یو ورځ د ټاکنو کولو د خواست ردولو وروسته د فاټا مشرانو وس غوښتنه کړې ده چې په یاد سیمه کې دي له ټاکنو وروسته په نوي ورځو کې د نننۍ انتخابات وشي. په دې حق له څېړونکو څخه یو څېړنه هم تاسو سره غواړو شریکه کړو چې زموږ همکار بیروز خان صاحب پرې خبرې کړې دي او څېړنه تاسو ته وړاندې کړې ده. دغه پښتني زموږ همکار سمینه احسن ترینه کړې دي، راځي چې تاسو سره شریک کړو.
عمل کې خدا دې چې دوی دومره ډیلی کړل، دا د ټولو قصه د دوه کالونو دریو کالونو د قصه روانه 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 وه. نو اخیر هغه چې وته وایي کنه چې په اخیری وخت هغه ته راوړه، نو د دې په دې کې د نیت خبره به وه، په دې کې د هغه قوتونو قصه وه چې چا دا ولې دا دومره ډیلی کړه دې حد پورې. نو د دې د زنډول چې کوم کنه دا فاټا په خانه چې خبري سیمه وي، دا د پښتونخوا کې یو ځای کول یا وسره شریکول د ټولو نه وړمبنې هغه خو دغلتنه شروع شوې ده. اوس بیا داسې ده چې د قومي اسمبلۍ حلقې خو معلومې دي، او لکه د قومي اسمبلۍ ممبران د ډیری مودې نه دغلته منتخب کیږي. چې کله په 1999 کې قبایلي سیمو ته د ووټ یعنی د یو تن یو ووټ په حق ورکړی شو، اوس خبره دا ده چې اوس دا نوې حلقې جوړول دي، او نوې حلقې چې دي هغه داسې په منډه کې نه دي په کار، ځکه چې اکی به ډېر زیات لکه دلته پښتانه دي، خپلې خپلې قبیلې دي، خپل خپل یعنی شریک ژوند دی، دغه به هم ډېر زیات هغه پې لري. نو کدا درې میاشتې کوم دي چې اوس غوښتنې کړې چې په درې میاشتو کې دننه زما خیال دی دا ممکن ده، خو که چېرې د اوس نه په دې باندې کار شروع وي چې اوس نه به کار شروع شي، نو به پکې انتخابونه وشي. درې میاشتې سره یو میاشته ده، درې میاشتې هغه دي، نو څلور میاشتې کې دوی دا کولای شي چې دغه ته راورسیږي او بیا انتخابونه هلته وکړي. مهمه پکې دا ده چې سیاسي ګوندونه په دې کې ډیر هغه وکړي، مرسته وکړي، او دغه کې کوم د قبایلي سیمو خلک چې دی هغه د دې سره په وړمبي ځل به یعنی د صوبایي اسمبلۍ لپاره ووټونه چې دغه شانتې اوس ته د بلدیاتي نظام هم دی پلان لري، نو دا د داسې سیسونه دي چې هلته کې خلکو لپاره نوي دي. نو مشکل به پکې وي، خو کچرې حکومت یې وغواړي خلک ورسره مرسته وکړي، سیاسي ګوندونه پکې په دې کې مهم دي، او ځکه ګڼې دي که وکتل شي سیسونه چې دي انتظامیه ده، سیاسي ګوندونه هلته اوس هم نه پرېږدي. هغه اوس هم پولیټیکل نوم نه دی پاتې، مثال په طور هغه کمشنر دی یا بل نوم دی، اے سی دی او ڈی سی دی، اختیار هم هغه دی، طریقه کار هم هغه دی. د قبایلي سیمو ته ممند شو یا خیبر دی ته ضلع ورکړي دی، خو قبایلي ضلع ممند، قبایلي ضلع خیبر، قبایلي ضلع دی کې هغه ټیکنیکل هغه سیزونه دی اوس هم ساتلي دي. نو دغه مشکل به پکې وي، خو نیته پورې هم خبره ده.
څه کېدای شي که چېرته د پخواني قبایلي سیمو کې انتخابات وشي او دوی په صوبایي اسمبلۍ کې راشي، نو آیا هغه وخت په صوبایي اسمبلۍ باندې اثر پرېوځي د خیبر پښتونخوا؟ او که ران نشي نو بیا تاسو صحیح نه چې څنګه جوړخ په څنګه دغه سیمو پورې به حکومتي واکداري څنګه رسي؟
زه بیا وایم چې د ټولو مهمه به د دغه حلقونه چې کوم خلک به منتخب کیږي د صوبایي اسمبلۍ غړي، دا هغه سیاسي هغه چې کوم دی د چا سره دی، کوم سیاسي ګوند سره د هغې تعلق دی، دغه به ډېر مهم وي. که چېرې د ټولې دغه نه اوس هم دی آزادې سیت کې کېږي، نو دا به پر روان حکومت باندې هم په هر وخت کې دغه اثر کولای شي، ځکه د آزاد خو دا هم ده چې آزاد بیا شاملېږي په ګوندونو کې، دغه یو کلاس پکې دغه هم هغه دی. البته اوس لکه دا حکومت چې مثال په تور دا اوس په صوبه کې به انتخابونه وشي، نو چې دا حکومت جوړیږي په دې حکومت په جوړولو کې به دغه پخوانو قبایلي سیمو هیڅ لاس نه وي. که بیا حکومت جوړ شي هغه راشي اسمبلی ته، بیا به هم هغې لکه هغه هغه حیثیت کې به بیا هم نه وي. چې ګندې البته که چېرې داسې وي د کومو ګوندونو د دغه منتخب حکومت خلاف یو دغه وي یو پلان وي، نو دغه بیا په ډېره په اسانه کېدای شي که چېرې دغه آزاد حیثیت کې زیاتره به آزاد حیثیت کې دغه کېږي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې اوس هم په د پارټۍ په ټیکټ باندې ډېر کم خلک انتخابونه کوي. نو دغه ده چې د صوبې دپاره به خیر د روان چې کومه اسمبلی ده دا ډېره مهمه ده، وي به پکې دغه به هم پکې وي، خلک به یو اوړي بل به بل ته اوړي، ځکه چې لا دوی هم په دغه پوره
واضح نه ده
په دغه باندې به پوره پوه نه وي. خو په را روانه کې به دا چې کومه د پخوا قبایلي سیمې وي داسې لرې د پښتنو نه ساتل شوې وي، دا به ورو په ورو د پښتنو د دغه لوی ټولنې یو برخه جوړه شي. دا به په دغه صوبه کې په دې اسمبلی کې به خپل آواز پورته کوي، د خپل حق اخلي، د خپل فنډز اخلي، ترقیاتي کارونه به کوي. نو دغسې به سره بیا د وخت سره به د سیاسي طور هم یوځای شي، اقتصادي طور به هم یوځای شي، او معاشي طور به هم بیا یوځای شي.
صحیح، ډېره مننه.
مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته دي، صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
کو د فاټا پاړه مو ورسته خبري واردل چې د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا څویل شوی و. د پاکستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا په دغه هیواد کې ژورنالستانو او د ټاکنو د بهیر څارونکو ته یو شمیر نوي اصول او قوانین اعلان شوی دي. د قانونونه او دغه اصول او ضابطي څه دي؟ دا به زموږ د همکار نوشیروان قلندر پر راپور کې ووري.
پاکستان کې د 25 جولای د انتخاباتو لپاره که څه هم د پاکستان په مرکزی حکومت او الیکشن کمیشن باندې یو شمیر نیوکې شوې دي، خو بیا هم د پاکستان د ټاکنو کمیشن د جولای 25 نیټې لپاره د ولسی وګړو د حقوقو د خیال ساتلو ترڅنګ د نړیوالو مطبوعاتو څارنه کوونکو لپاره قاعده او قانون جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان الطاف خان لخوا ورکړی شوی قاعده قانون کې ویل شوی دی نړیوال مطبوعات باید د خبرې پابند وي چې د پاکستان د قومي قوانینو خیال ساتي او بغیر د سیاسي او اقتصادي تړون خپل پېښورانه دنده ترسره کړي. د انتخابي قاعده او قانون تر مخه که الیکشن کمیشن ته د ملکی قانون یا د کوم سارنه کوونکي په حق له د کوم ډلې یا امیدوار سره د سیاسي تړون او یا بیا اقتصادي اړیکو رپورټونه ورو رسیدل، نو د طریقې کار د لاندې به د دغه خبریالانو او سارنه کوونکو اجازت نامې منسوخه کولی شي. په قواعد نامه کې دا هم ویل شوی دی باید نړیوال سارنه کوونکي د ملکی خود مختاره د بنیادی ولسی حقوقو آزادې د الیکشن کمیشن واک اختیار او هدایاتو پوره خیال ساتي. د دې ترڅنګ باید دوی د امنیتی ادارو د هدایاتو هم خیال ساتي او د داسې هر رقم هلو ځلو نه ډډه وکړي چې ترې داسې لګي ګنې دوی د کوم سیاسي ګوند سره تړاو لري. قاعده قانون کې ویل شوی دی چې یوازې هغه خبریالان به په هیواد کې انتخابي رپورټونه کولی شي او ګرځېدی شي چې ورته د الیکشن کمیشن لخوا د اجازت لپاره خصوصي کارډونه ورکړی شوی وي. خبریالان د ټاکنو په لړ کې خپل ذاتی رائے هم نشي ورکولی. البته سارنه کوونکي د سیاسي پاټو د امیدوارانو په اړه د خپل رائے څرګندونه کولی شي. د نړیوالو سارنه کوونکو لپاره دا هدایت هم د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی دی چې دوی به ورکړی شوی نیټې پورې پاکستان کې پاتې کیدی شي او د ویزې غزولو اجازت به ورته نه وي. نړیوال سارنه کوونکي به په کومه طریقه د سارنه کار کوي دغه به هم الیکشن کمیشن سره شریکوي. د دې ترڅنګ به د ځایي روایاتو او اقدارو خیال ساتي او ذاتي رویه به سمه ساتي. الیکشن کمیشن وایي باید د قواعدو ضوابطو لپاره دوی خصوصي تربیت هم واخلي.
زه چیوه خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان پکراچه کې اوسېګم او سبق هم پکراچه کې ویمه.
زمانم کامله خان میا خیل دی. پرز ون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوی زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
منو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري ته چې په کورم ایجنسی کې آی ڈی پیز یا په کور دننه بے کور شوی کډوالو ستونزې سدي د غوښتنې غوښتنې سدي دغه آی ڈی پیز د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی هغه ویجاړ شوی کورونه او دوکانونه دی بیرته ورته جوړ کړي او د دې ترڅنګ داسې نور ستونزې هم لري چې غوښتنې هم پرې کړې دي. په دغه راپور کې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو چې الیاس خان را لېږلی.
د کورمې پاړه چنار څخه راغلو قبایلي مشرانو ګیله کوله. 2008 فساداتو کې د دوی د زرو څخه زیاتې کورنۍ په علاقه پرې خودو مجبوره شوې وې او اوس د هیواد بلابلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. حکومت دوی ته وایي سیمه کې امن راغلی دی او دوی د خپلو کورونو ته واپستانه شي. خو یو مشر حاجي روح الله ډیوه ته وایي پاړه چنار ښار کې خلکو سره درنې وسلې دي او څه وخت هم بده پیښه رامنځته کېدای شي او غوښتنه کوي حکومت باید دغه ټولې وسلې را غونډ کی او د امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي.
ټولو نه اول په کورم ایجنسی کې آپریشن وشي د سوار ترس چې آینده د پاره مکمل امن او امان وي دواړو فریقو د پاره. سید امکان نه وي دوباره د جنگونو او د بچیو د قتلولو هیڅ امکان پاتې نشي او د دې ذمہواری سټیټ واخلي. دامن نه چې قومي اصلو ته اجازت ور کی جزان سر او سات خپل ځان په ساته او بیا سبا لشکر کر شي په کوا.
زیاتې فساداتو کې زمونږ دوکانونه ګودامونه او کورونه لوټ کړل شول او د 13 لسو کالو راهسه مونږ چغه وهو چې د نقصاناتو د اندازې لکول لپاره د سروې وشي او اغیزمنو تنانو ته د معاوضه ورکړل شي. خو وايي حکومت تر دې دمه سروې نه ده کړې او صرف یو سو ملکانو ته پیسې ورکړې دي او نور کومکونه چې د خارجي هیوادونو راغلي هغه ټګي تورای کې د غیر مستحقو خلکو جیبونه متوارغل. او دغه بل مشر حاجی دین محمد غختنه کوي چې دای ته د خپل ځمکې واپس ورکړل شي.
اوس مو داس ول دی چې حکومت مو داس ول کوو نه حکومت خلاف یو نه خلاف ورزي کوو. مو داس ول کوو چې مو ته حکومت مزنځکا بهول پر شیخ خپل قبرستان کې یا په بشاری ټون باندې.
دغه ټولو مشرانو ویل مونږ سیمه کې د سولې په لویانو او د خپل ځان په شمول د ټولو فرقو د حقونو مرسته کوو. حکومت مونږ ته زمونږ جایز حقونه را نکړلو په نورو احتجاجونو به مجبور شو. لکه حاجی روح الله چې دی لړکی وای
دا شکریا خو ادا کوو د گورنمنت اف پاکستان چې ما ته رسېږي اکر سپریم کورټ اپورې های کورټ اپورې. ما خو پولیټیکل ایجنټ یا بریګیډیر صاحب دا سینه شي تړلې په جبر باندې چې ته به راځي ناراضی زبیا دا کوم نه نه داستا حقوق نه دی. دا بنیادی حقوق دی. ز یو این تتلې سمزا یونایټیډ نیشن تتلې سما زدا فریاد کولې سم چې ما ته حقوق نه ملاویږي.
او زیاتې د دې تر څنګ به مونږ اسلام آباد کې د پارلیمان مخه ته هم احتجاجي ناشته شروع کو. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوس هم یو راپور لرو له افغانستان څخه. د افغانستان له ختی څخه د کونړ سولې غاک ټولنې د سولیز خوځښت لسکونه ځوانان چې تیر ورځ د دغه ولایت له مرکز څخه روان شوی او دا مهال ختیز لغمان ولایت ته رسیدلی دی. دغه خوځښت ویلی دی چې په دې سولیز حرکت سره غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او د جګړې لښکلو خواو ترمنځ د روغې جوړې خبرې پیل ومومي. نورحال له افغانستان څخه د ډیوی د خبریال حقمل روان پر راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي جمهور رئیس اشرف غنی افغان فوج ته په هغو کسانو دي ترهم دي نه کول او امر کړی چې د افغانستان ملي ګټو افغان ولس پر وړاندې ګواښونه او نامنی رامنځته کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وروسته له هغې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو پر ضد د قاطی غبرګون ښودلو امر کړی چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اوربند پای ته رسولو وروسته د تېرې جمعې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرکزونو او امنیتي پوستو بریدونه وکړل. طالبانو ویلي په میدان وردګو ولایت کې لس امنیتي او فوزي ځایونه یې له افغان فوج څخه نیولې دي او تر څنګ یې افغان امنیتي سرتیرو ته د ګڼې مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا کړې. دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ اړوند د کوټای اشرو زیولات او پولي هوایي سیمه کې افغان کمانډو او نورو امنیتي سرتیرو ځمکني او هوایي عملیات د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. نوموړي زیاتکړه اوس مهال په سیمه کې سخت جګړه روانه ده او طالبانو د جلریز ولسوالۍ په عمومي سړک چې بامیانو ولایت له میدان وردګو ولایت سره نښنوي په غزیدلی سړک او شاوخوا سیمو کې مینونه خښ کړي او په غرنۍ او ځنګلي سیمو کې پټ شوي طالبان مقاومت کوي.
د جمهور رئیس وینا دا دی چې هغه کسان چې د دولت ملت او د افغانستان د ملي شتمنۍ په مقابل کې تهدیدات رامنځته کوي د دوی په مقابل کې باید ترحم ونشي. اما رښتیا هم د میدان ښار کې جنگ په شدت روان دی. زموږ هوایي قوتونه د ځمکنۍ قواوې حمایت کوي.
دفاع وزارت ویان زیاته کړه په جلریز ولسوالۍ کې د شوې جګړې له امله شاوخوا 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. نوموړي افغان امنیتي ځواکونو ته د یو وخت مرګ ژوبلې په اړه ویلي د نن ورځې د شوې جګړې له امله افغان پوځیانو ته تلفات نه دی وختي، خو تېره ورځ د افغان پوځ د کشف د کنډک قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی.
تاسته ویل شم چې په منطقه د میدان وردګ کې د دشمن 15 نفره شاوخوا کې د دوی د منځ تللی او 4 نفره د دوی مهم قومندانان پکې شته، همدارنګه 10 نفره د دوی زخمیان دي. د افغان امنیتي ځواکونو لله الحمد مونږ هیڅ کوم تلفات نه لرو. تېره ورځ یو ډېر قهرمان قومندان د کشف د کندک قومندان شهید شوی ده او 3 نفره زخمیان پکې دي.
طالبانو د درې ورځنی اوربند وروسته چې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند دوام لري. د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په امنیتي مرکزونو بریدونه پیل کړل او د همدې بریدونو له امله لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
قدرمنو اوریدونکو، له تخنیکی تیروتنې بخنه غواړو. مخکنی راپور په افغانستان کې میدان وردګو ولایت کې طالبانو سره د افغان حکومتي ځواکونو د وروستۍ اونخطو په اړه او اوس هم د خپل روان هغه راپور ته غوښی چې له کونړ څخه د سولې د هغه کاروان په اړه دوی چمتو کړی چې دا مهال لغمان ته رسیدلی، د کابل پر لور روان دی او غواړي د سولې له هغه کاروان سره یو ځای شي چې له هلمند څخه کابل ته راغلی او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. تاسو حقمل روان.
د افغانستان په ختیځ کې د کونړ د سولې غږ ټولنې اړونده د سوله ییز خوځښت لسګونو ځوانان تېره ورځ له اسدآباد څخه په پلي مزل د کابل په طرف روان شوي او دا مهال لغمان ولایت ته رسیدلي تر څو د هلمند د سولې ولسي حرکت سره په کابل کې یو ځای شي. د کونړ د سوله ییز خوځښت د بنسټ مشر نعمت الله سپي له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هدف کونړي ځوانان د پلي سفر پر مهال په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د عامو لسی خلکو له تود هرکلی سره مخ شوي. نوموړي ویلي دي کونړ سوله ییز حرکت د هیڅ کوم طرف او ډلې سره تړاو نه لري او یوازینی هدف یې افغان ولس ته په افغانستان کې د سولې پیغام رسول دی.
د کونړ ولایت څخه د سولې غږ ټولنې د سولیز خوځښت چې د هیڅ کوم طرف او ډلې پورې تړاو نه لري د کونړ مرکز اسلام آباد څخه په پلي توګه پیل په کابل کې په ښاغلي ولسمشر او نورو چارواکو ته خپل پیغام رسو او د هلمند سولیز کاروان څخه به خپل ملاتړ اعلان کوو او د هغوی سره به اوږه په اوږه د سولې لپاره هلې ځلې کوو.
دا کاروان له ځان سره تمدیز پریکړه لیک هم لري چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کمکی اختر پښپو ورځو کې د شوی اوربند څخه پکې ملاتړ څرګند شوی. نعمت الله سپی ویلی دوی په هیواد کې د جګړې لښکېلو خواوو څخه د دایمي اوربند او د سولې لپاره په جګړه کې د شاملو خواوو ترمنځ خپل منځي خبرو اترو پیلول غواړي. سپی ویلی افغان ولس نور له جګړو ستړی شوی وینه تویدنه باید بند شي او په بیړه دی په افغانستان کې سوله امن را منستشه. نوموړی وایي د کونړ سولې ایز خوځښت په کابل کې د هلمند د سولې ولسی حرکت سره یو ځای کیږي او د افغانستان د سولې امن ټینګښت لپاره خپل غږ به د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون جګپړو حکومتي چارواکو او نړۍ ته رسوي تر څو د ایمي سولې امن رامنځته شي.
په ګران هیواد افغانستان کې هیوادوالو ته د سولې پیغام رسول غواړو. دویم د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د اسلامي امارت ترمنځ د تیر نیکمرغه کوچني اختر پر مهال د اوربند څخه په کلکه ملاتړ کوو. دریم په ګران هیواد کې د خیرو ډلو څخه په کلکه د دایمي اوربند غوښتونکي یو. څلورم په ګران هیواد افغانستان کې د سولې لپاره ژر تر ژره د خپل منځي مذاکراتو پیلېدل غواړو. موږ افغانان نور د وینو بهېدل نه غواړو، په عاجله توګه سوله غواړو.
یاد دی وی چې په پاکستان کې مش د افغان کډوالو لخوا هم د افغانستان د امن لپاره سولیز حرکت پیل شوی او لزګونه ځوانان درې ورځې وړاندې له ترخم څخه په پلی مزل د کابل په طرف روان شوی دی. دی دوی شعار هم د سولې امن ټینګښت دی او له افغان حکومت او طالبانو څخه غواړي چې د جګړې د پای لپاره د اوربن مداوغه زوی او پښخړو کې ښکېلې لوري د خپل منځني مذاکرات پیل کړي. د افغانستان د ثبات لپاره د ولسونو لخوا سولیز حرکتونه په داسې حال کې دوام لری چې طالبانو لخوا د سولې غږ په اوچتونکو نیوکې شوې دي. طالبانو په یو تازه بیان کې د سولې د غوښتنې په نامه په افغانستان کې د جاري پر لتونو تر شا د امریکا د استخباراتو لاس ګڼلی ویلي په دې فعالیتونو سره هڅې کیږي چې طالبانو پیل شوې مبارزه بدنامه شي. دا په داسې حال ده چې له هلمند څخه کابل ته په پلي مزل رسیدلې د سولې ولسی حرکت نږدې یوه اونۍ وړاندې له جمهور رئیس اشرف غني سره ولیدله، ورڅخه یې وغوښتل چې د اوربن مداوغ غزوی له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي او د سولې د خبرو اترو پر مهال د جګړې کې لړخونه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش وټاکي. جمهور رئیس اشرف غنی هغه مهال ویلي وو که طالبان د اوربن او همدار د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږدي، افغان حکومت اماده دی چې د یو کال لپاره اوربن تمدید کړي او له طالبانو سره په هر ځای کې د سولې مخامخ خبرو اترو همدار له هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتو د بحث لپاره هم چمتو توالای چرګن کړ. حکمل صدات روان، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
اگر منو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه لا دوام لري، نو راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. د مهال زو د یو راپور ولوري ته چې د اسلام آباد څخه راغلی دی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګار په اړوند یو کانفرنس شوی دی چې د څېړنې ادارې اس ډی پی آی لخوا ترسره شوی دی. په دې کې په کوم موضوعاتو باندې غږېدلی دي او په افغانستان کې د غرب مشغولتیا په هکله هم خبرې پیښې ودی. دغه ټول تفصیلات هسته د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
کارپوهان وایي چې په افغانستان کې پایدار امن او استحکام د سیمې سره سره د نړیوال امن، استحکام او امنیت په ګټو کې دی. دوی دا خبره په افغانستان کې د غرب مشغولتیا په اړه یو دستوري ته په خپل وینا کې کړې ده. دا دستور د څېړنې ادارې ایس ڈی پی آئی لخوا اسلام آباد کې وشو. په دې موقع د رائل ڈینش ډیفینس کالج مشاور ڈیوډ ویسټنسکوف وینا وه چې د سیمې په مشرۍ او ملکیت کې د افغانستان د امن پروسه د افغانستان د شخړې او امن یو پایدار حل دی او دې لپاره بے گام د کابل او اسلام آباد ترمنځ خی او مضبوطی اړیکی دي. د ویناو چې باید چې پاکستان په سیمه کې امن راوستو د پاره د ملاتړ رول لوبوي، خو د افغانستان معاشرتي او اقتصادي پرمختګ د پاره کلیدی رول هم د غرب دی. د اوی چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لړکې هغه ټول صلاحیتونه لري چې د افغان ولس د خیر خیګړې د پاره خپل خدمات وړاندې کړي. ډیوډ ویسټنسکوف زیاته کړه چې د غرب او افغانستان ګاونډي هیوادونو ترمنځ یووالی او د سیمه د پاره ګډ تصور د نور مضبوطول ضرورت دی. د سټریټیجیک ویژن انسټیټیوټ محقق ډاکټر طلعت فاروق ویناوا چې د افغانستان امن پروسه کې د ټولو نه زیات ضروری خبره د سټیک هولډر ترمنځ د باور کمې دی او دې لپاره د ټولو نه ډومبه دا ضروری ده چې د تعمیري تماس نیولو د لارې دا بې باوري ختم کړي شي. د دې په وینا چې د نورو خلکو په افغانستان کې د ناکامو ذمہواری په پاکستان اچول غلط دي او دې سره د افغانستان امن پروسې ته سمدت نشي ملاوي دي. د قائد اعظم پوهنتون ډاکټر سلما ملک ویناوا چې پر امن او جمهوریت افغان ټولنه د هر چا او پاکستان په ګټو کې ده او دې لړکې په ټولو نه زیات رول په خپل افغانستان او نړیوالې ورورولۍ ته لوبول پکار وي. جیوا ریډیو سره خبرو کې د ایس ڈی پی آئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر وقار احمد دستوری په اړه وویل.
پریزیڈنٹ غنی اور پاکستان کے وزیر اعظم کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد جو 6 ورکنگ گروپس بنے تھے ان کا کس طریقے سے بہتر انداز میں فالو اپ رکھا جائے تاکہ دونوں ملکوں کے بیچ میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ فروغ پا سکیں.
چې د افغانستان اولس مشر او د پاکستان وزیر اعظم ترمنځ ملاقات کې چې کوم شپږ ورکنگ گروپس جوړ کړی شوی وو په هغه کار پکار دی چې د غرنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ خود اعتمادي او باور زیات شي. ته وایي چې همدا غرنګ د دواړو هیوادونو ټولنې به هم مخ په وړاندې راوستل وي.
اہم پوائنٹ جو ڈسکس ہوا وہ یہ بھی تھا کہ جو افغانستان پاکستان کے جو تجارتی اور اکنامک اقتصادی کوآپریشن کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے فوری طور پہ زیادہ مضبوط بنایا جائے.
ڈاکٹر وقار زیادہ کڑا چې د دواړو گوانڈی حوادن و ترمینزا تجارتی اور اقتصادی ہمکاری پسندستی توگا مضبوط اول پکار دی اور دی لڑکے حکومت مسئلے روڑان دی حغد دی دواڑا حوادن پگڑ سر زر ختم کری دو اوی چې دغه رنگ د ٹیپی او کس یو زر پا منصوبو هم د کار د تیزولو ضرورت ته چې دا غرنګ دواړو هیوادونو په اقتصادي توګه په یو بل انحصار پیدا کړی او هم دا غرنګ سی پیک باندې هم د پاک افغان ورکینګ گروپ ضرورت ته.
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
اوریدونکو او سم زو یو بل راپور ته د نړیوالو کارپوهانو دی وی سروي تر مخه هند په ټوله نړۍ کې د خزو لپاره تر ټولو زیات خطرناک واد ګڼل شوی. په دغه کتار کې پاکستان دوهم ځای لري او افغانستان دوهم ځای لري، پاکستان شپږم او امریکا پکې لسم ځای لري. نور حال ارشد مومندر کوي.
د نړیوالو کارپوهانو د یوې سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره شپږم خطرناک هیواد دی. د تامسن رویټرز فاونډیشن دغه سروې 1550 کارپوهانو کړې ده. سروې کې هند په اول او افغانستان په دویم نمبر خطرناک هیوادونه دي. وړاندې داسې سروې په کال 2011 کې شوې وه. په دې سروې کې د ملګري ملتونو د 193 غړو هیوادونو د ښځو د روغتیا، اقتصادي سرچینو، روایتي مشکلاتو، جنسي او غیر جنسي تیریو ترڅنګ په انساني قاچاق پوښتنې شوې دي. خیبر پختونخوا کې ښځو حقوقو لپاره کارکونکي شهوانه شاوای دلته د زنانو ژوند د کور دننه او د کار په ځایونو کې د کړهونو سره مخ وي.
خیبر پختونخوا خبرو کې 90% ښځې چې دي هغه ډومېسټک وایلنس ویکټمز دي. 90% ډېر زیات پریشر ده، لکه هر کور کې یو نه یو ښځه وي هغه ډومېسټک وایلنس ویکټم وي. بل دا دي چې سیکشوال هراسمنت ډېر زیات غټ ایشو ده. اگر اس طرح چتاسو اس دوری ایجوکیشن میں شوتا نو لٹریسی ریٹ لیس دین 30% اس روم لیس دین 30% دے فکر لتا سو گراس روٹ لیول باندې گور ان ڈومیسٹک وائلنس سے مشتا دا چائلڈ سیکشل ابیوز اور گرل سیکشل ابیوز دیر زیاد دے سیکشل ہراسمنٹ ٹریننگ دے بالکل صحیح سروے لاغلی دی.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم وای پاکستان کې د ښځو حقوقو لپاره یو شمیر قوانین جوړ شوی دي خو دغه بیا نه عملی کیږي.
تیر وخت کې حکومت ختمې ده د خو ډیر زیات پالیسی نه او قوانین چې کوم دي پاس کړی دي په داغه حواله سره د عمل درآمد حواله سره چې کوم دي وسه پورې زموږ زیات تر خدشات شته چې موږ کوشش کوو چې ول سټایټي چې کوم دي مختلف طریقو باندې انفلوئنس جوړي تر روان حکومت چې کوم دي خصوصي توګه باندې د خځو حواله سره کوم پالیسی نه دي چې قوانین دي داغه دي په صحیح توګه باندې عمل درآمد وکړي چې په صورتحال کې بهتري راشي.
په دغه سروې کې شام په دریم، سومالیا په سلورم، سعودي عرب په پنځم، ډیموکراټیک ریپبلیک اپ کانګو په اووم، یمن په اتم، نایجیریا په نهم او یوازنی لویدیز هیواد امریکا په لسم نمبر خطرناکو هیوادونو لیست کې شامل دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
قدرمنو اوریدونکو، دا مهال زو د بلوچستان ولورې ته چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې وفاقي تفتیش ادارې یا اف آی اے 250 تنه انساني قاچاقو په لړ کې نیولې دي چې دغه کسانو به په غیر قانوني ډول خلک د ایران په پولاړول او اروپایي هیوادونو ته بیاستول. راپور وایي چې نیول شوي زیاتره تنان د پنجاب څخه دي. نور تفصیل تاسو د بلوچستان څخه هم څوم سور وړاندې کوي.
په غیر قانوني ډول باندې بارنۍ هیوادو ته د تک په تکل کې دغه 250 کسان د کوټي د ازرګنجي په سیمه کې ونیول سو. پایې وی چې دغه کسان بشری قاچاقبرو سربدی سیمې تپتان ته بیول چې دوی په دوو بیلابیلو عملیاتو کې ونیول. په دوی کې دوه د افغانستان شاریان هم شامل دي او نور بیا زیاتره د پنجاب اوسیدونکي دي. د پایې په خوانی مرستیال ډایرکټر سلطان افریدی وی چې د زیات غربت له سببه دغه خل نور ایوادو ته د تګ هڅه کوي.
موږ د خلک ان پړ دي او د ایجنټونو په جنسي کې روشي ایجنټون دی پیسې اوخلی او دو سره غیر انساني سلوک کوي او دو هغه ملکونو ته رسي. سیل کوټ تا منډي بغدین دا گجرات تا گجرانواله دا لاهور تا دای لګینا کلا کلا خیبر پختونخوا هم خلک رزي هغه خلک زیات خلیجی ممالک ته سي. لیکن یونان تا یورپ تا زیاتر خلک چکوندی د دې سیمه خلک چکوندی د پنجاب سیمه خلک چکوتی اغه زی.
سلطان افریدی وی چې د بشری قاچاقبرو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب، گجرانوالا، گجرات او منډی باودین دی. نه یوازې دلته په پاکستان بلکې پر نړیواله کچه باندې هم د بشری قاچاق د مضبوطه زنجیر کړی لري.
په قسم لری دی یو خو هوایی لری دا او یو چکوندا لند روټ دا. لینڈ روٹ چکم دا اغا صرف بلوچستان صوبے سرا ملوی کی چاہتا افتان دا او پسنی دا گوادر دا پنچپور دا پدے علاقے بدے دا خال چکم دی غیر قانونی غیر معروف پلیرو بنی چی ایران تا بے ایران نا دا کچکان چکم دی دا ترکی دا بے او ترکی نمخ کے بے پکشتو کے دا روم تا سی تو غد سی یونان تا سی یونان نمخ کی بے دو خپل کوشش کئی کا آلتا کیا بہت شوٹیک دے کنی دو بے مخ کی کوشش کئی اور دویم طریقہ دا چٹیر خر پاوائی جزنو بنی ملیشیا تا سی بے انڈونیشیا تا سی اور دا غیر نے بعد چکن دا نور ملکونو تا بے کوشش کئی.
پا بشری کاچا کی تر طول مہم خندونا چدی سلطان اپریدائی پا دی باب ویائی
دا غٹ ہیومن سمگلر چکن دا پا پنجاب کی دی اور زیادر بیر پا ایران کی منوستی پا ترکی کی منوستی چاغا بار نہ دا کاروبار کئی خالق دا ٹیلی فون گئی پا ٹیلی فون میں دا خالق زی او آج ایران کی ریسیو کری اگے دے بعد سیف ہاؤس تا سی سیف ہاؤس دے بعد دو ترکی تا کوشش کئی ترکی کے میں جنٹا رشتہ دی وہ دو مین مرکز چکم دا پنجاب 1,700 تنان چکم دا ایجنٹان حکومت ایف آئی نہیں بولی اخبلا وہ ٹول ہوتا ڈیر خالق ہوتا سزانے ملو شو دی وہ چونکہ پنجاب سیمے کے زیادہ تر خلق رضی منے کبھی پدارتن کی پیشی پہ شہادت نے گئی
د بشری قاچاق په غیر قانوني ډول تر ټولو زیات خلک په ایران کې نیول کېږي. چې تیر کال هم 24,000 کسان او پاکستان ته په لاس ورکړل. حکومت د بشری قاچاق د مخنیوي لپاره اوس نوی قانون هم پلوي کړی دی چې د بشری قاچاقبرو لپاره سزا له 50 کلو څخه تر 14 کلو پورې زیاته کړې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمنو اوریدونکو، اولیدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل او د دې خپرونې وروسته به تاسو ته د دیوه ډاکټر خپرونه زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي. ستاسو سره به میلمه هم په خپرونه کې ملګری کیږي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې خپل پوښتنې د هغوی سره شریکې کړئ او ترې نوې کړئ. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار وو د دې خپرونې پروډوسر بختور شاه. غوینه هم مننه کوو او تاسو هم په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.